دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زاج ملند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جرایم او مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځنګړي څارنوالۍ ویلي په 1409 هجري لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
یو اف 14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې. امریکا څلور نورې جنگی الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې او د اتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله خپل سفر ځنډولی. د خبرونو تفصیل. پینټاګون وایي یو F-14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویل پیلوټ په مسؤول ډول ځان له الوتکې غورځولی چې طبي پرسونلي روغتیایي وضعیت څېړي. کاک ویل دغې الوتکې وروسته له هغې سقوط وکړ چې له دې هوایي ډګره پورته کېده. دغه پیلوټ په بګرام اډه کې دیره د امریکا د 455M هوایي جزو تام پورې مربوط دی. وسله والو طالبانو ادعا کړې چې یاد الوتکه دوی نسکوره کړې. امریکا څلور نورې جنگی الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه الوتکه دغه څلور A-9 ډوله جنگی الوتکې به د افغانستان له هوایي ځواک سره د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د دفاع وزارت په وینا دا د هغو شلو الوتکو یوه برخه ده چې څلور یې مخکې امریکا افغانستان ته ورکړې وي او پاتې نورې به یې تر 2018 کال پورې افغانستان ته ورکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی کېږي او نوي جنگي تجهیزات چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي ترلاسه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیایي جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیایي جام لوبو د غوروي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرم الدین کریم ازادي رادیو ته وویل چې دا بری افغانستان ته د دې زمینه برابره کړه چې آسیایي جام لوبو ته لاره پیدا کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 1440 افغانۍ. د اتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل رسمي سفر ځنډولی. په هغه خبره پاڼه کې چې د دفتر د سې شنبې په ورځ خپره کړې ویل شوي چې د ولسمشر حسن روحاني او د هغه د پلاوي سفر چې ټاکل شوی وه د مارچ په 1/10 او 1/10 یې ترسره کړي د ایران له لورې د امنیتي دلایلو له امله ځنډول شوی. د اتریش د ولسمشر د دفتر ویان دی هنس فشر ویل دا نه د سرګند شوي چې امنیتي دلایل څه وو. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویان ویل په ویانا کې په مشخص ډول د امنیتي ګواښونو نښې نښانې نه وې. د ایران د حکومت رسمي ویبپاڼې د ولسمشر د سفر چې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه ځنډېدل تایید کړي، خو د امنیتي اندېښنو یادونه یې نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. د سې شنبې د ورځې په صدر شوي امر کې په سیمه کې د تروریستي ډلو له لورې د ګواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په دغه امر کې په ادانه کې د امریکا قونسلګرۍ په انچرلیک کې، ازمیر او موګالا کې د امریکا د پوځیانو کورنۍ او هم د امریکا د حکومت ملکي کارکوونکو کورنۍ شامل دي. د پنټاګون ویان پیټر کاک په مشخصه توګه د هغه ګواښ یادونه ونه کړه چې په اساس یې د امر ورکړ شوی، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د کورنیو د مسؤلیت په خاطر یې دغه احتیاطي ګام اخیستی. او د تاجکستان چارواکي بعد پلازمینې دوشنبې په ټولو جمعتونو کې امنیتي کمرې او د اوسپنو د مندلو نور ماشینونه نصب کړي. د خبره د دوشنبې ښاروال پرون رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي دغه اقدام د لمونځ کوونکو د امنیت او عامه نظم د ټینګښت په هدف کېږي. د خبرونو پای
خبرونه ولا ازادي رادیو نو اوریدل چې ناجیا صافی درته وړاندې کړل. خطرمن دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د جرایمو او نشئی موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څانګوالي ویلي په تیر لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي او دا مهال د کندوز د ښار شمال لور په یوه دښته کې په آزاده فضا کې شپې تېروي. د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي شته نشته، خو د چرسیانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو دی. دا ورزشی فدراسیونو رئیس او په ځانګړي رئیسانو او په سلګونو ورزشکارانو د ولسمشر له هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د حل په اړه ورکړی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې هرات ولایت به له ترکمنستان څخه د برېښنا د مزو ظرفیت دوه برابره کړي. دا او نور مطالب په روانه خپرونه کې ځای شوي دي. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. ازادي راډیو دا د جرایم او نشئی موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ ویلي د 1409 هجري لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. د دې مرکز چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل اړوند محاکمو له دې جملې څخه 309 شپېته قضیو باندې وروستی حکم هم ورکړی. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د جرایمو، مسکراتو او د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین دغه مبارزه مهمه ګڼي او د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ د هیوادونو پر مرستو تاکید کوي. د یاد مرکز د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 1309 لمریز کال کې په دې اړه 1502 قضیې ورسېدلې چې پر 1500 یې څېړنې روانې دي. خاغلی حسین خیل وویل په دې قضیو کې 102 شپېته مزنون نه درلود او 4 شپېته 1393 کال پورې اړه لرله چې ډېرې د وروستي حکم په نیت اړوندو محاکمو ته استول شوي دي.
حق قضایې چې دلایل د الزام په موجود ول صورت دعوا د ابتدایي څارنوالۍ لخوا سوې ده او محاکمو ته تعقیب شوي دي. له هغې جملې نه 1540 قضیو باندې محاکمو حکم کړی ده چې 309 شپېته قضیې نهایي حکم په صادر سوی ده. 1550 قضیه تر دوران محکماتی لاندې دي او 48 منګه تحقیق او ابتدایي په پروسه کې شامل دي.
خاغلی حسین خیل وویل د مخدر موادو د لیږدولو په تور 640 کسان نیول شوي چې د عامه خدمتونو 40 موظفین، 12 ښځې او د ایران او کاناډا 3 تبعه پکې شامل دي. دا هم وویل په نیول شوو کې د دې مرکز یو لوړ پوړی افسر هم شته. د دې مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په تیر کال کې لنیول شوو کسانو سره افغانۍ، ایرانی تومن، هندۍ او پاکستانی کلدارې، د عربي اماراتو درهم او امریکایي ډالر هم و چې دغه پیسې مرکزي بانک ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په 1309 لمریز کال کې د مخدره موادو په تولید او قچاق کې د وړم کال په نسبت 80% او د کوکنارو په کښت کې 80% کموالی راغلی دی. د دې مرکز د معلوماتو له مخې په وړم کال کې دغه مرکز ته 463 قضیه ورسېدلې وې، حال دا چې په تېر کال کې دغه شمېره کمه وه. د چارو پوهان په دې نظر دي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د عدلي او قضایي ارګانونو هڅې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د دې مبارزې د اغېزمنتوب لپاره د سیمې او نړۍ د هېوادونو مرستې جلب کړي. د دې پوهانو له جملې نجیب فهیم آزادي راډیو ته وویل:
په دې کې شک نشته چې مخدرات توکي قاچاقبرانو سره قاطی مبارزه یو ضرورت دی. مخدرات توکو قاچاق یو منطقي او جهانی مشکل دی. د نورو هېوادونو او سازمانونو سره په ګډه باید مبارزه وکړي. نورو کارونه هم ضرورت دي چې باید وشي په منطقي سطح او جهانی سطح، نه په افغانستان کې.
د جرایمو، مسکراتو او مخدرو موادو ځانګړې څارنوالۍ له ملګرو ملتو غواړي چې د هغو کیمیاوي موادو مخه دې ونیسي چې افغانستان ته داخلیږي او د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. سره له دې چې افغان حکومت تل د مخدرو موادو پر ضد مبارزې او عملیاتو او همدارنګه د عامه پوهاوي د پروګرامونو ویلي، خو راپورونه وایي چې افغانستان اوس هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې ډېر دغه مواد پکې تولیدیږي.
بلخوا د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي نشته، خو هغه کسان چې په چرسو معتاد دي شمیرې له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي او دوی ټینګار کوي چې باید امنیتي ځواکونه او نورې ادارې په دې برخه کې هڅې وکړي. روحلا نوري په دې اړه تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي په داسې حال کې په یاد ولایت کې د چرسیانو د زیاتوالي خبره کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په لوی وخارونو کې په لکونو کسان په هیروینو روږدیدي، چې له امله یې کورنۍ او ټولنه د ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان ده. په کونړ کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد عارف ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په ولایت کې د هیروینو د خرڅلاو ځایونه او استعمالونکي نشته دی.
کونړ کې خوشبختانه هیروینو معتادین مونږ نه لرو او نه هم د خرڅلاو ځای نشته دی. که چیرته کوم د هیروینو معتاد مونږ په کونړ کې امنیتي ځواکونه ویني یا ولس ویني، او ته په سمدسته ولس دولت ته خبر ورکوي، دولت په هغه عقلي اقدام کوي، هغه نیسي راوړي د معتادینو په شل بستر روغتون کې بستر کوي او د هغې څخه پلټنې کوي. که چیرې دغه هیروین چې ته بیا معتاد یې په کونړ کې د خرڅلاو کوم مرکز دی، مونږ ته یې راپهګوته کړه چې د هغې مونږ مخنیوی وکړو، خو تر اوسه پورې لا داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې دلته د هیروینو د خرڅلاو مارکیټ موجود وي یا کوم ځای موجود وي.
هغه وایي د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې پر چرسو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
بدبختانه په کونړ ولایت کې د چرسو معتادین ورځ په ورځ په مخ په زیاتېدو دي. حتی زمونږ ځوان کل په د باندې ډېر اخته دی چې د سیند غاړو ته نور عامه ځایونو کې سړی کله چکر مازیګر ته وځي، هلته بیا دغه نښې ښکاره لیدلی شي چې هلته خلک لګیا وي دغه چرس کوي. د خرڅلاو ځایونه هم په کونړ کې شته دی.
په کونړ کې د اولمپیک مشر احدالله ثاقب وایي په ولایت کې د لوبو د میدانونو او ځوانانو ته د نورو اسانتیاو د نشتوالي په وجه ګڼ ځوانان په چرسو روږدي شوي، او که د ځوانانو ستونزو ته پاملرنه ونه شي نو نور هم د غشمیر زیاتېدای شي.
د چرسو، سیګریټو، نسوارو دا یو عام دغه دلته شته. که زموږ ځوانان داسې بې روزګاره وزګار پاتې شي نو کېدای شي چې دغه غټو نشو ته مخه وکړي. زما خپله پیغام دا دی د دولتي ادارو نه، موسساتو نه، خصوصي سکتور نه، چې د دوی مخنیوی یوازې او یوازې چې کېږي په ورزش باندې کېږي. دوی هغه خپل پروګرامونه چې کوم اشتهارات کوي موسسات، او دغه پیسې د ورزشکارانو په سالمې بدني روزنې باندې ولګي، نو انشاءالله زه وایم چې د دې مخنیوی به وشي.
هغه له امنیتي ځواکونو غواړي چې کونړ ته د چرسو او نورو نشه یي توکو د واردولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل پولیس هڅه کوي چې د هر ډول نشه یي موادو د انتقال مخنیوی وکړي او په دې کار کې تر ډیره بریالي هم دي.
در ماه قبل ما گرفتاری داشتیم که تقریبا 8 کیلو چرس دزگیر داشتیم. ساعتی که
په تیر میاشت کې مو هم د چرسو نیونې درلودلې. تقریبا 8 کیلوګرامه چرس مو نیولی وو. کومي ساحې چې امن دي هلته پولیسو د تلاشي پوستي جوړ کړي. له ننګرهار او نورو ځایونو د چرسو د قاچاق مخنیوي کوي او دې کار د پاره جدي توجه لرو. که چیرته سړی مازیګر مهال د کونړ سیند غاړو ته لاړ شي نو ډلې ډلې ځوانان به وګوري چې د چرسو په څښلو بوخت وي. په یو شمیر دوکانونو کې چرس په ښکاره ډول پلورل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې دغه دوکانداران ونیسي او سزا ورکړي څو نور ترې عبرت واخلي.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
اوسو یې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال د دې ښار شمال لوري ته د ابدان په دښته کې په آزاد فضا کې په ستونزمنه توګه شپې ورځې تېروي. زموږ همکار اجمل اریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د جګړې له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې له تېرې اونۍ راهیسې د کندوز ښار پورې اړوند په یو شمېر سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اوس مهال له خپلو کورنیو سره د کندوز په ابدان دښتې کې په آزاده فضا کې شپې او ورځې سبا کوي. دوی وایي چې تر اوسه پورې پرته له وچې ډوډۍ او اوبه نور هیڅ ډول مرستې له دوی سره نه دي شوي. دغه بې ځایه شوي خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی سیمې ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي.
دولت میخوایم که دما کمک کنه، مقصد یک چیزی خوراکه و چیز مثلا البسته بیاره که یک چند روز ما یه چاره برای ما شد.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت همدارنګه له یو شمېر ارګانونو سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به له بې ځایه شوو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
اوس د موږ هغه زیرفت ارګانونه راغله لکه مهاجرینو، حوادثو، بعضې نور ارګانونه او بعضې مؤسسات چې دلته دنده لري هغه خلکې راغلي دي. دوی سروې کړه، انشاءالله سبا او بله ورځ کې به دوی ته هغه بعضی لوازم چې ضرورت دي، بعضی امکانات دي، اشیاء دي، باقی لپاره به په یو اساسي شکل باندې.
دغه بې ځایه شوي خلک وایي که جګړه همدا شان ته په سیمه کې دوام پیدا کړي نو ښایي د دوی کرنیز فصلونه ټول له منځه ولاړ شي او د دوی کړې خواري به په سیند لاهو شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د کندوز د راستنېدونکو او کډوالو ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې د جګړو له کبله نږدې 20000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
د ورزشي فدراسیونونو رئیسانو او په سلګونو ورزشکارانو د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د وروستیو اختلافاتو د هواري په اړه ورکړی. سباون کاکړی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست ترمنځ له څه مودې راهیسې مخالفتونه موجود دي چې د همدغو اختلافاتو له امله تل پر دوی انتقادونه هم کیږي. اوس مهال د ورزشي فدراسیونونو رئیسان او ورزشکاران د دوو اختلافاتو د حل په خاطر د ولسمشر محمد اشرف غنی نوی صادر شوی فرمان یو ښه اقدام بولي. دوی د سیشن په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې د ولسمشر دغه فرمان عملي کولو غوښتنه وکړه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری چې په دغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وویل چې دغه فرمان د ورزش د ودې او په ورزشي فدراسیونونو کې د کار د ښه کولو لپاره ډېر اړین دی.
دغه فرمان چې ولسمشر صادر کړی لارې ستاسو ورزشکارانو په مخ خلاصه کړي چې د ورزش په برخه کې خوځلې کی. خوشبختانه په دغه فرمان کې چې ولسمشر صادر کړی واضح او روښانه خط دی ورزش دی ودی په اړه مستر غلې
د ولسمشرۍ ماڼۍ په هیواد کې د ورزش د ودی او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو په خاطر څه موده مخکې یو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه د فدراسیونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او له مالي وزارت سره د ورزشي ادارو د مالي چارو تنظیم راغلی دی. د بدني روزنې مسؤلین وایي چې د دې فرمان په اساس د سپورت ریاست او د بدني روزنې ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د شپږ میاشت په جریان کې د ورزش قانون جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې د رئیس په وینا د ورزشي فدراسیونو د معیار کولو لپاره هم یوه کمیټه جوړه شوې چې ټول ورزشي کمیټې د مسلکي او حقوقي له لحاظه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په زرګونه ورزشکارانو او د اولمپیک کمیټې مسؤلینو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ولسمشر په حکم کې د بیا غور او د بدني روزنې د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر ورزشکاران هم د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي او وایي چې باید د فدراسیونونو په راز کې تجربه لرونکي او مسلکي خلک په دنده وګمارل شي. په دې اړه دوه تنه ورزشکاران عزیز الدین او وحید الله داسې وایي:
هر څوک چې لیاقت لري هغه چې په ورزش پوه دی، هغه د ورزش علم ویلی ده، هغه چې پوهی په ورزش هغه تربت بدنی په ورزش هغه باید مقرر شي په دغه چوکی کې، په فدراسیونو کې، په المپیک کې، په رئیس المپیک کې. هر څوک چې
په خاطر د درسي خود المپیک
په دې خاطر چې په المپیک کې باید داسې کسان وي چې پرختیا او له زړه خپل وطن ته کار وکړي. جګړې مو ډېرې تیرې کړې دي، اوس دې موږ ورزش ته پرېږدي چې ذهن مو آرام شي، چې ورزش وکړو. خدای
ورزش کړنه برما بهتر است، خوبتر است.
دغه ورزشکاران وایي چې د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې عمومي ریاست په تیرو څو کلونو کې خپل منځي اختلافات درلوده او ورزشکاران ته څنګه چې لازمه وه هغه سي پاملرنه نه وشوې. هغوی له حکومت او په ځنګړې توګه له ولسمشر څخه غواړي چې هغه ستونزې چې د اولمپیک په ملي کمیټې او د بدني روزنې په ریاست کې دي هغه له منځه یوسي او په افغانستان کې ورزش په معیاري ډول پیاوړی کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د سباون کاکړ سره پاتې کیږو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د هرات ولایت ته له ترکمنستان څخه د برېښنا د غزیدلو موضوع ظرفیت دوه برابره کړي. د سباون کاکړ په بل رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
کڅه هم اوس مهاله ترکمنستان څخه د 25 میگاواټ په ظرفیت د برېښنا مزه هرات ولایت ته غزیدلی، خو د برېښنا شرکت مسولین وایي چې غواړي دغه مزه نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د دوشنبه په ورځ له یو چینایي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به هرات ولایت ته له ترکمنستان هیواد څخه د برېښنا د غزیدلو موضوع ظرفیت دوه برابره شي. د دغه تړون د لاسلیک کولو په غونډه کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وویل د دغه موضوع په جوړولو 15.3 میلیون ډالر لګښت راځي.
ما به منظور
موږ د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په خاطر دغه پروژه د 15.3 میلیون ډالرو په ارزښت چې دغه پیسې د برېښنا شرکت لخوا مصرفیږي عملي کوو.
د افغانستان برېښنا مایره تمویل میکنه.
د شغلی دلاوري په خبره دغه مزه چې 3 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان له سرحد څخه پیل د هرات د نورجهاد له سب سټیشن سره به وصل شي. دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د نوروز په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویلي و چې افغانستان به په نوي کال کې په بې ساري ډول برېښنا تولید کړي. د چینایي شرکت استازي چو جوی چې د برېښنا د مزو د پیاوړتیا تړون ورسره لاسلیک شو ویل چې د شرکت کارکونکو ټول چینایي دي او د برېښنا په برخه کې ښه تجربه لري. د شغلی چوجی په وینا د دوی شرکت به دغه کار د لسو میاشتو په جریان کې ترسره کړي. د یادونه وړ ده چې د دې موضوع په پیاوړي کول سره به په هرات ولایت کې د برېښنا ستونزې تر یو حده هواري او تر څنګ به د دغه ولایت صنعتي پارکونو ته هم برېښنا ورکول شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په افغانستان کې نسایي ډاکټران کمی دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چیرې چې ګڼې میاندې د ماشوم زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. له کابل د ابراهیم صافي رپورټ اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې په تیرو 14 کلونو کې بیلابیل پرمختګونه شوي، خو د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په هیواد کې لا یو لړ جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې په یو شمېر دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې د دوی جذب ته لازمه توجه نه کیږي او همدا لامل دی چې نسایي ناروغیو ته لازمه رسیدګي هم نه کیږي. د یادې ټولنې سرپرست شفیقی برېښنا بابک له اسدی رادیو سره په خبرو کې د نسایي او ولادي ډاکټرانو د شته ستونزو په اړه وویل:
تعداد ډاکټرانو او د قابلیت کم ده او د تعداد د مریضانو زیات ده،
یعنی دا تکافو نکی دا ډاکټران قابلیت چې د ټول افغانستان لپاره د ټول مریضان لپاره په خو جواب په استاندارد توګه باندې خدمت وکي. د موږ ممته چالش او مشکل امداده
د نسایی او ولادي ډاکټرانو په دغه ناسته کې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه لسګونه تنو ګډون کړی و چې د دوی په خبره تر ډیره هدف د خپل حقونو او ستونزو مطرح کول او بل دا چې په څه ډول وکول شي د یو مور او ماشوم ژوند ته خپم لرنه وشي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د یادې ټولنې ستونزې پر ځای بولي او وایي چې لا هم په هیواد کې نسایي او ولادي ډاکټران له ستونزو سره مخ دي چې په دې برخه کې باید حکومت جدي کار وکړي. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د سیګون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي سره لدی چې د هغې د ژوند امکان بی.
د هغو معلوماتو له مخې چې موږ په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ترلاسه کړي اوس هم په سلو زرو کې 328 افغان مېرمنې له لاسه ورکوو. موږ په هرو دوه ساعتونو کې یوه مېرمن د امیندواري پر وخت د ناروغیو له امله چې د درملنې وړ دي له لاسه ورکوو.
له دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر مېرمنو په بېلابېلو برخو کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو د دوی په خبره تر ډیره لا هم د دوی ستونزو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. ابراهیم صفای، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس به هم راشو دې ته چې د افغانستان د ځوانانو مهمیت وایي. د خصوصي ښوونځیو له ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هغه زده کوونکو ته د زده کړو په برخه کې تخفیف ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی. په دې اړه سباون کاکړ د ځوانانو مهمیت له معین ښاغلي کمال سادات سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
نن موږ د افغانستان د خصوصي مکتبونو له اتحادیې سره قرارداد امضا کړی. په دې قرارداد کې د ابتدایي دورې زده کوونکي، د متوسطې دورې زده کوونکي، د لیسې دورې زده کوونکي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری وي، غریبان وي او مستحق وي، دوی کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي، موږ د هغوی ته مکتوب ورکوو. دوی به په دغو خصوصي زده کړو کې چې د افغانستان اکثره ولایتونو کې لیسې پکې شامل دي په ډیر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول زده کړې ترسره کړي. بله خبره دا ده چې د پولیسو، د ملي اردو، د دوی ماشومان، د دوی ورونه چې هغه یتیمان دي، هغوی خپل والدین، خپل د کورنۍ مشران د افغانستان د خدمت دپاره له لاسه ورکړي دي. د هغوی دپاره خاص تخفیف، خاص ډیسکاونټ او ډیره خاصه توجه ورته کیږي چې د هغوی ماشومان به په وړیا ډول په دغو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
بله جناب ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې په څه تعداد خلک یا ماشومان یا زده کوونکي رجستر شوي دي ستاسو سره چې دغه پروګرام ته زړه ښه کړی دی؟
اوس نوی کال ده، څو ورځې وړاندې د افغانستان تعلیمي کال پیل شو او موږ نوی دغه قرارداد د خصوصي مکتبونو سره وکړ. ډیرو خلکو موږ ته رجوع کړی ده، خو همدې شېبې نه رسمن اوس موږ خپل کار پیل کړی. دغه خلکو ته موږ مکتوبونه ورکوو. همدا اوس هم په معینیت کې ګڼ شمېر کسان راغلي دي، دوی د همداسې غوښتنې ډیسکاونټ غوښتنې کوي او موږ دوی ته کار پیل کړی دی. فکر کوم چې په لسګونو زرو ته به تعداد ورسیږي چې دوی به موږ دغه ښوونځیو ته ورمعرفي کوو.
ډاکټر صاحب، دا پروګرام یوازې تاسو په کابل ښار کې عملي کوي که په نورو ولایتونو کې هم عملي کوي؟
اوس مو د کابل په ښار کې عملي کوي، خو دغه اتحادیه چې ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خصوصي لیسې لري او د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې دغه خصوصي لیسې دي او د دغه اتحادیې مربوط دي، په هغې کې هم دغه پروګرام همدې شېبې نه وروسته پیل شوی دی او موږ له ټولو ځوانانو، له تنکیو ځوانانو، له ځوانانو او د ځوانانو له ماشومانو غوښتنه کوو چې که دوی غواړي چې دغو لیسو کې زده کړې ترسره کړي، غریبان وي، نو موږ ورته تیار یو چې دوی ته مکتوبونه ورکړو.
سادات صاحب، دغسې ورته مشکلات په پوهنتونونو کې هم محصلین لري، تاسو د پوهنتونونو لپاره پروګرام په نظر کې لري یا مو عملي کړی دی؟
موږ د پوهنتونونو خصوصي پوهنتونونو سره هم قرارداد کړی دی او دا په کابل کې دی په ولایتونو کې دی او په زرګونو ځوانان مو دغه ته ورمعرفي کړی دی په بیلابیلو پوهنځیو ته بیلابیلو پوهنتونونو ته او زه ډیر خوښ یم چې مونږ کومې ژمنې کومې وعدې له خلکو سره کړې وي له هغوی نه اضافه کار کوو او ځوانان هم خوښ دي له ټولو ځوانانو مو غوښتنه دا ده چې ځوانانو که تاسو غریبان یې بېوزل یې مستحق یې له دغې طلایي چانس نه ګټه پورته کوئ او تاسو لوړ ارمان چې لوړې زده کړې دي هغوی ته رسیدګي وکړئ مونږ ستاسو په خدمت کې یو تاسو وخت ابس مه تېروئ لوړې زده کړې وکړئ او مونږ دغو لوړو زده کړو ته معرفي کوو
د افغانستان د ځوانانو موین کمال ساداتو چې تاسو ورسره مرکه اورېده زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورېده
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري وسم یو وار بیا زو کابل سټډیو ته ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري
پینټاګون وایي یو اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیای جام سیالیو ته لاره پیدا کړه د پاکستان حکومت خبرداري ورکړې چې د مذهبي ډلو د اعتراضونو په وړاندې به اقدام وکړي د اوتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل سفر ځنډولی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبې په ټولو جمعتونو کې امنیتي کمرې او د اوسپنو د موندلو نور ماشینونه نصب کړي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري خبرونه مو واوریدل چې ناجیه صافی درته وړاندې کړل که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته مراجعه کولی شئ په دې ورستیو کې استرالیا ته د افغان کډوالو تک کم شوی دی البته د هغه کډوالو چې په غیر قانوني لارو غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي استرالیا په همدې اړه چې کډوال دغه هیواد ته له څومره ستونزمنو لارو رسیدل یو فلم هم جوړ کړی دی احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خپرېږي
نیمه پیسې نش پرورم سما ده او نورې په کله چې به بهتر هم
یو ناو نیډ ټو پی می ټو ګټ ټو استرالیا
مو سره سو کراسته نه کوي
تر اختیار وای مونږه استرالیا ته ځو
دا د مسافرت په نوم د هغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی دا فلم په درو هیوادو افغانستان ماليزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی
د تر رسیدو لپاره مونږ هر څه لاسه ورکړه ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کوو هغه د طالبان له خوا وژل شو مونږ باید هم د تخپل ځانونه وژنه کړو نو تاسو مونږ بیرته لګی
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلی یو خاغلی یو دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورئ نور څومره په تمه پاتې شو ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو خود سوریه تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزی تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي
مورې دا زما خوښه وه دا زمونږ پلان و زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم
زما زړه هره سویا زما دعاګانې درسره دي
کار ونه شو هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي
ته رښتیا وایې مونږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو مونږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم
له دې لارې مونږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو
Ha 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 ha!
موږ لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلي دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلي وو نږدې 100 کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخته کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم یې $6 میلیونه لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو سبزیجات څومره کاروي؟
خوخی مزاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واری مسی خرمای
د سبزیجاتو د ګټې په اکل څومره پوهیږي؟
ټول میده حل برابرې وجود سره خې خوب سره خې کی مقصد استواری سره
نن پام دې اکل راګیګو ملټي مو کړی. درمن اوردونکو اکثر وخت د خوراکي مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او د هغه پر ځای د ډاکټر ګرانبای درملو ته مخه کوو. لدې ډلې خوړو څخه یاوي هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومي، نانا، اوګه او داسې نور یادولې شو چې ډنګریدلو کې مرسته کوي، د زړه له ناروغۍ څخه مخنیوی کوي، اډوکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمل ساتي، د سږو د بیماری او سلنډې لپاره ګټور دي. همداسې بې حساب نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځانه سره لري. په پیل کې به له توتنو څخه واورو چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوخی مزاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دو واریم سی خرمای توریزی بیخی زیادی دیاغی نمزلو توری بیخی کم اشپای خرمنو کلا شولکو کلا پلوکو
اول د خپل شخصن د بغلان مرکزی کې یعنی چاته کده چې وچه ډوډۍ ورسیږي هم ډېره غټه خبر وي. په افغانستان کې شته واقعیت مشکلات شته دي، وسه رسیږي هغه بخوري. خپله خو علاقه د شروع سره ده چې وریجم د موږ وطن کې ډېرې کېږي، وریجم ډېرې خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چی دیم دغه په خو پالک فایده لري، بامیه فایده لري، فاصله فایده لري، ټول ویتامین لري. غوا کوریجه چې ډیر خوړل شي نو غوا خوینه چې موزه را شاید د زړه درد تا چی دی کلمو پیچش تا چی نو ریجه دیم پرسوی
غوا خلو خوړو څخه شمیرلې شو چې خلک ډیر خوري. حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثر سیمو کې د تازه علل شوی مال غوا نه پیدا کیږي، د کابل اوسیدونکو خانولي وایي چې دوی اکثر وخت هغه غوا اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډیر وختونه داسې غوا موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې خراب شوی او کیفیت یې د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې بیخي د خوراک نه وي.
ولې اخلي ولې اول نه ګوري؟
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسې چې خپل شی سی حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړی له خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولای د غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې بغوخه نه و، خو اوس د واردات په قد زیات دي.
مزه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د بخا په نسبت باندې ډیره.
صحرایي سابغه خوړې دي چې لوی خو مفت دی پیسې نه پرې مصرفېږي. له بله پلوه په غوښو کې هم داسې ګټور مواد شته چې د انسان بدن اړتیا ورته لري. د سبز اوسیدونکي ملک نواب سره مو په دې اکله مرکه کړې. هغه په پیل کې د څو ډول غرنیو سبو نمونه اخلي.
پنډیرک دا رشخه سابو ښه دي، غنم بوټي ورته وایي، مشکه ورته وایي بوټي ته. دغه بهترین سابو په دې اطرافو کې د غرونو کې دا مالدار علم کوچی علم دا زیات خوري او کفایت یې ښه ده.
تاسو خپله کوم سابه ډېر ښه اوسېږي؟
ما خپل ځاني دا پنډیرک ډېر ښه اوسېږي چې یخ دی، ډېره فایده لري.
دا سابه بیا له پټۍ نه څوک کوي؟
موږ دا بعضې خلک کوچیان دي چې میږو پسې لاړ شي په خپله څادر کې روکي یا پلاستیک خلطه کې بیا راوړي کور کې زنانې پاکوي او مغه پخوي.
څنګه د سابو کول سخت دي که اسانه؟
نه دومره مشکل خو نشته، خو چې بعضې که سړی طریقه یې پوه شي یو ورته پاک کړو، بیا ویشو، زړې لرې کړو، پس له هغې نه بیا واړه واړه کړو، په سمسۍ وښو، بیا یې ورته بیا سره کړو، غوړي پکې واچو، پس له هغې نه لکه اوږه، ادرک، دا شي نه واچو، پس له هغې نه بیا خورو.
یوازې ډوډۍ سره یې خورئ که مثلا پیرکی کوئ؟ له وریجو سره څه رقم یې خورئ؟
پیرکی هم ترې نه کوو. په تناره باندې بیا بعضې خلک تبۍ لري، موږ د کوچیان خو زیات تبۍ لري که نه، په تبۍ منې کوو.
ته خپله په ګټه د سبو پوسته
وایې؟ ډېر زیات، ټول میده حل برابر ای، وجود ورسره ښه ای، خوب ورسره ښه کیږي، مقصد د استواری سړی.
خپله افتا کې څو ځله په کور کې سابه
پخوي؟ زه خپل ځاني باندې خوري چې زیاتره بیګای کې مونږه ورجی پخې کوو چې سابه ورسره د غوښې په ځای هغه ته بهتر ای.
د سې چې افتا کې اره ورځ یو خوري
و د سم راغلی چې ډاک دی او بس ډاکټر لاړ شو بازار ته رانو شو، نو ځکه مغه سابه بیګام خورو، ساری خورو، فایده لري، نقصان خو نه کوي.
د خوست اوسیدونکي ملنګ جان چې خپل هم سابه کړي، ځینې نور ډولونه هم را پیژني. هغه وایي د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخوړل شي.
بشکی نه وته او یو پالک دی او یو رنځکی وته او بل خیزی وته.
دا کوم جنې تاسو کوي د سبو؟
دا په غرو کې کیږي.
غرو کې څوک
غرو کې کیږي؟ دا ماشومان څه دي کومې بډا خزي چې همدغه څه دي، دا پټوي مټوي دا بورو کې چې کنه همدغه کې کیږي. دا غنیش کې
تاسو خپل کوم وخت سبو کړی دي؟
ما کړی، ما دا بشکی چې درته یاد کړی دا سبو مخبل پټي کې کړی.
ورتوی
بشکی
بشکی
بشک
دونم تاسو بیخای
پلان میکنه دا نوم را پاتې ده.
بیا دا لګزراتوه قواره چې رقم دی د سبو
لکه پلک نه دی خوای پلک دا سیندم را پانې لري نری نری
معمولا په پسرلی کې دا دی.
پسرلی کې دا غنم او پټي ګډیږي.
د دې بشکو مزه به رقم دی،
ډیر خو ګر مزه ای او د سیم مزه ای لکه مثال دا پلک نه دی، سبو د سبو وانت خوان دی،
پلک غون دی.
پلک غون
بیا د سبو یو ځ تازه خوري کې وچویم
وچوي اوس غره چکم دی هغه بیا وچوي په غرو کې چې اوی ډیر خوږ دی او داسې کله کله یې خوان نه پخو کنه لکه دا سبي کوم پلان نه کوي ډاګان چې دغه بیا زیاته مزه ورکي. مخ یو دومره سبزی مبزی نه وکنه اول داسې و چې ما په کور کې نه خوړم. یو ورځ چیرته مل ماشو غرمه یې راشه ماته کې جوړای او د شفتل یې ورته یو کنه ما و چې اوس کور تام چې بیا دی او بیا راځي غرمه او کې تیریږي داسې اوس نه شو دی لکه مثال زو مل ما زده شې نه خورم دغه تیار دی ان شر کړه جوړای هغه شفتل ما سره وای چې ډیره سخته مزه یې وکړه. چار کله کور ته راغلم اول می دا ورتلم چې یاره دغه شی چې دی چې د ما نه خور اندازه خورم
د سابه
کله پخو د سابه هر کله زه بیا په لګیا شم ماته ویلې چې تا وته نه خورې مو چې زه چې هلته لاړم مېلمه وم دغه شی ماته کېښود نو بس ماته سخته مزه راکړه ما یې خوند نه وڅکلی اوس مې خوند ولیدلو تر اوسه پورې زه ورسره مینه لرم.
د سبزیجاتو له دومره ګټې سره سره که هغه پاک ونه مینځل شي د بېلابېلو ناروغیو سبب کېږي. د کابل اوسیدونکو لیلا چې سابه ډیر پخوي د پاکولو او مینځلو پاکلې وای
لکه کلور کنه لکه پاتوس یو که دوه شانم نه و مالګه پاکی کی خ پاکی پریمینځي بیا د کی خشت کی صفا سترای بیا یې وخوري او که دې دا رقم یې اخلي و مردار له بازار راوړ پاک او پریمینځه و وخوره ای واسه ګره و کی هغه خو سل رقم نور میکروبونه نیسی مریضیان نیسی ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د سکورانه دې چې وینم اتا دغه سبزی چې پاکایی یا ترکاری چې پاکایی مخی دې دې چې پری مینځي د سې په ګوتا باندې یواره کاش کی پاکی کی به خلک کی کی خوري ز تعجب کوم چې یالا دا مقابل دی میکروب کی دوی تیری دا څنګه می مریضی کی خو مریضی کی حتمی مریضی په دې خاطر چې وجود دونه مقاومت مقابل دی میکروب کی نه لري.
لیلا خپل د سبزیجاتو له خوړلو څخه مخکي د پاکی خیال څومره ساتي؟ هغه وایي
زخپلا چې پولاک مینځم کنه د سه دوه لوی لوی سطلونه لرو، یو کې مینځم بیا صفا بل کې اچوم بیا وبه تخلیه کوم بیا نور پاک وبه عمده شکل او پولاک چې ټولوم هم کنه خې اول تک وخم بیا پونه پونه ټولوم شوم خې ګورم چې کوم شای پین کتی نی بیا بورلاغه خې صفا مینځم بیا دکتا چوم تقریبا واته وبه مینځم بیا نل لاندې کوم خې صفا چلو صاف کې چې وبخه پلار سي چې یاغي کتل پلار لامی که یا ورند ارگانی می دی دیر صفایی می دی که من کرا ملمم رازی پدیر راحتی خوری که من خپلا می پدیر راحتی خوری تر روز ایچ مریضی دیده نگانه من کور که ندار.
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولی د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پوښتلی دی.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټ په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کېږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بله نوی شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کېږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډېر مهمه دي. او درېمه نوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډېره مهمه ونډه لري. راځئ په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحمو څخه. کاربوهایډریټ مخ وپېژندل چې کوم مواد دي، له دې څخه باید د 55 نه تر 60 فیصده یعنی د غذا له نیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15 نه تر 30 فیصده پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10 تر 15 فیصده ورڅخه استفاده کیږي. د پروټینونو بیلګه هم دغه غوښه، هګۍ او شیدې. له دې نه علاوه شحمو څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 15 نه تر 10 فیصده پورې ده. چې هغه شحم په دوو مهمو برخو باندې موږ ویشو، یو هغه شحم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي کلک دي، او بل هغه شحم دي چې اوبلن دي. فایبر په نامه نور غذایی مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو کخرو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي، دغه موادو ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بنګړې یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
ډاکټر حلیمی له ټولو خلکو غواړي چې
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستی وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي که ګشنیز ده که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي مالټه وي د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریجې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړه یو نوع غذایی مواد دي، دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو نو دې سره کولای شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغه کې کاهو وي، بادرنګ وي، بانجان رومي وي، پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر من دوستانو، سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي، ډاکټرانی هم لسی په علاوه د خوړلو توصیه کوي. لبلې خوا د کال پر موسم کې پیدا کیږي، نو که غواړئ چې په تن روغ په څیره ښکلي او تازه اوسئ خوړلې مه هیروئ.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. حکومت په کاسو کې داسې ننوتلی چې ته به وایې د باندې ډېر لوی خطر ورته متوجه دی. له همدې امله نه له ښه خبرېږي او نه له بدو. یو نیم زره یې که خبر هم کړي نو همدا د ویرې خبره ورته کوي چې پام سر له کاسو ونه باسې که نه په دا سر دې وهي. زخی دي چې کاسې کلکې دي چې په اسانه نه ماتېږي. د خپرونې په پیل کې څو له همده خبرونه در اورو.
د خبرونو سرټکی
د
اورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبهیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دیمازنګ د څرول لارې سیند، د خیرخانې او پروانې مختلف سیندونه. نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. د بارانونو ډنډ شوي اوبو د کابل ښار ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. او د اورښتونو په ورځو کې کابل ښاریانو په ښار کې په ولاړو اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د خبرونو توصیل در پدر آژانس خبر راکوي چې د اورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبهیدل، لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند، د دیمازنګ د څلور لارې، د زاړه مارکیټ، چلستون، خیرخانې، پروان دو او سه او همدارنګه ډېر نور سیندونه. خبر زیاتوي چې په نوي سیندونو کې کبان نه تر سترګو کېدل، خو د ښار کثافاتو یې په سر داسې لامبو وهله چې د سړي د کبانو مینه پرې ماتېدله. ښاریان شکایت کوي او وایي چې ښاروالي او حکومت باید د دغسې باراني ورځو لپاره سیارې وړې کښتۍ ولري چې ښاریان خپلو کورونو ته پکې لاړ او راشي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. خبر زیاتوي چې د بارانونو اوبه یې له نامه ورپورته شوي وې، خو خدای ښه ورسره وکړل چې بارانونه ودرېدل او د تنظیف ریاست له ډوبېدو وژغورل شو. که نه به د ریاست دوسیې او اسناد جوړ پاتې شوي وی او نه به یې هم د ګیم او فیسبوک کارولو کمپیوټرونه. خو ښاریان بیا وایي چې کاشکې پکې ډوب شوی وای.
چې ډوب شوی وای ډېر به ښه و، ځکه د تنظیف ریاست خاورې او ګردونه به یې ور پاک کړي وو. لار څه وړاندې پخپله د تنظیف ریاست پاکول پکار دي.
بے خبر اجانس خبر راکوي چې په کابل ښار کې د بارانونو اوبو ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. خبر زیاتوي چې په دغو موټرونو کې یې زیاتره حکومتي او د زورورو موټرونه وو، ځکه دغه موټرونه خو په عادي ورځو کې هم یا د واټونو په ګلدانونو ورختلي وي او یا هم د برق پستونو. نو د باران په ډنډونو کې خو هیڅ ملامت نه دي چې په هره کنده او یال کې سر په طلاق پراته وو. او د بارانونو په ورځو کې زیاتره کابل ښاریانو په ښار کې د جوړو ډنډونو په اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله زیاتره ښاریان د څلور لارو جهیلونو ته راوتلي وو او په دغو جهیلونو کې د موټرو له تلو څخه له پیدا شویو څپو نه یې لکه د بحرونو د ساحلونو خوند اخیسته او د خوشحالۍ چغې ورسره وهلې. خلک وایي ښه دی چې کابل ښار د اوبو وتلو لارې او غټې ویالې نه لري، که نه دغه د ساحل د څپو مینه به یې په څه شي ماتوله. خبرونه خلاص په خلاص.
دغه رپورټ هم واورئ. قدرمنو اوریدونکو، زمون خبریال په ځانمایان یو سیمینار ته تللی دی او له موږ سره په مستقیمه اړیکه کې دی. دا چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و، په څه شي پکې بحثونه وشول او پایله یې څه وه، په خپله بلده څخه وپوښتو. په ځانمایان صاحب، زمون غږ اورې؟
اورم.
که د سیمینار په هکله څه ویل غواړې، مایک دې په خدمت کې دی.
مننه. زه په خپل وخت سره تا او د ګوړی اچار ټولو خوږو او په خندا مینو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه سیمینار چې له یوې اونۍ راهیسې روان و، همدا نن پای ته ورسېده او ګډونوالو ته یې په جیب خرڅ ورکولو سره ټول رخصت کړل.
د سیمینار موضوع څه وه؟
د څه لپاره جوړ شوی و؟
باور وکړئ که دا یوه اونۍ هم په موضوع پوه شوی یم، او څومره چې مې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې وکړې نو هغو ته م نه وه معلومه شوې چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و.
نو دا څو ورځې پسې چې خبرې وشوې په ځان میان صاحب؟
په هر څه، په انتخاباتو، په جنګ او سوله، د ډالرو په کمېدو، د کارونو په نه پیدا کېدو، د فیسبوک په عکسونو او کمنټونو. که رښتیا درته ووایم نو یو به دی وغره غږېده او بل به له بل غره.
د سیمینار جوړوونکو څه ویل چې سیمینار یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟
په هغو خوارانو خو لاره ورکه وه چې چرګان به یې راوړل، وریجې به کمې وي، او که به یې وریجې راوړې نو وچ او تازه میوه به کمه شوې وه، او چې دا ټول به یې پوره کړل نو پیپسي او معدني اوبه به بیا خلاصې شوې وي. باور وکړئ چې به دا څو ورځې کې دا څو تنه دومره معدني اوبه وڅکلې که د وچې مځکې پرې اوبه کړې وای نو د دروغجن خبره د باکوا نیمه دښته به پرې اوبه شوې وای.
ولې ګرمي وه که میلمانه جل وهلي وو؟
نه ګرمي وه او نه هم څوک جل وهلي وو. خبره دا وه چې میلمانو ګمان کاوه چې معدني اوبه دي نو ډېرې به قوي وي، او د وجود ټول معدني مواد لکه اوسپنه، مس، سلفر، مګنیزیم او پوتاشیم او نور به یې پوره کړي.
نو په دې حساب ډېر مصرف هم شوی وي.
و چې نو هم خوړل شوي نو د یوه فارم چرګان خو پکې نوشجان شول، بیا به یې چې غوښې وشپېلولې نو په هډوکې به یې په خپل منځ کې چوناخونه سره ماتول. ځینو خو ان چوناخې دل خو هم پکې مات کړل. یو دوه ځله خو یو بل ته تومک هم ورکړل شو چې نږدې وه یو ځان پرې ووژني.
ولې؟
خدای و چې یو بل ته تومک ورکړه نو هغه ته وړوکی ښکاره شو، او د څه وخت زوالو وروسته د تیرولو هڅه یې وکړه نو تومک غټ و او په ستونه کې بند شو. بیا یې ژر روغتون ته یووړ او د تومک هډوکی له ستونې را وویست، او له همدې امله د سیمینار جوړولو مشر امر وکړه چې له دې وروسته دې هغه غوښه وانخیستل شي چې تومک پکې وي.
نو په پای کې څه وشول؟
په پای کې یو لنډ پرېکړه لیک ولوستل شو چې پکې ویل شوي وو سیمینار په ډېرو ګټورو موضوعاتو له هر اړخیزو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې دغه ډول سیمینارونه د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره ډېر ارزښتمن او ضروري دي، چې په هر میاشت کې باید یو یا دوه ځلې جوړ شي. په ځان میان د ګوړې اچار سیمیناري خبریال.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
کوچه سیندونه او چارایان جهیل، کوچه سیندونه او چارایان جهیل، ټیکسیانې ورکې پکې او میلی بس لکه فیل ترې راوتلی ښکاري. کوچه سیندونه او چارایان جهیل، ټیکسیانې ورکې پکې او میلی بس لکه فیل ترې راوتلی ښکاري. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگله دېش ترې جوړ شي. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفانی ورځو کې بنگله دېش ترې جوړ شي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا ښاروالۍ والا ته د ښه خدمت تحفه کې ستاینلیکونه مډالونه ورکړي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا ښاروالۍ والا ته د ښه خدمت تحفه کې ستاینلیکونه مډالونه ورکړي. او دغه ښار د چارواکي خواران ځان ته بازی مونږ ته بازی را کوي. تس چې عکس و فیسبوک ته راشي تقدیرنامې په دوه ځلي او درې ځلي ورکوي. او دغه ښار د چارواکي خواران ځان ته بازی مونږ ته بازی را کوي. تس چې عکس و فیسبوک ته راشي تقدیرنامې په دوه ځلي او درې ځلي ورکوي. بس د شهرت وږی دی او د قدرت تږی دی. دا ډالر مست چارواکي، دا ډالر مست چارواکي.
ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو برای افغانپور نقیب الله روی اوسه حکمت او مسکا مرادی کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
تم کے دے خاورے.